السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې همدا شی بدناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه دوام لري او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د ملاتړ او د غرض دې ماموریت د دوام په اړه خبرې او بحثونه کیږي دا هم اوري چې افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک ګڼي د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د ناټو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي او په نړیوالو خبرونو کې تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي په پرونۍ غونډه کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل چې ناټو به تر 2000 کله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناټو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the resolution
of the ma'amriyat par makhtak aw la afghan zokno sara
da malim rastiyati
am daras das yu tar halaru che la mahiyat tar 2014 kal gusta khul nawai da taghir war sim is huzur war saw
د ناټو د سرمنشري له څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي ډاګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمنشري ځکه چې نږدې 2 میاشتې وروسته به د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کاله د مرستو پر دوام خبرې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودري رویټر خبری آژانس ته وویل له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان پوځ د طالبانو پرمختګ محدود کړي چودري په خپله مرکه کې ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې د ډګر په پرتله د سولې د خبرو پرمیز ډیر څه ترلاسه کولای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا جکپورای مقام د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سفیر په کچه د ټیټې کچې د پلاوی ګډون ته واستاو او ټینګار یې وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید د طالبانو د ځپلو په برخه کې خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې د افغانستان د ستونزو پر باید د پاکستان غاړې ته ونچول شي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه میله وسلو او مهماتو بار یو موټر د هغه له ډریور سره نیولی د خوست د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د قمندان جنرال فیض الله غیرت له قوله لیکي چې وایي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علي شیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې یو پیک اپ موټر ونیو او بیلابیلې وسلې او مهمات یې ترې ترلاسه کړل ښاغلي غیرت ویلې په دې وسلو او مهماتو کې د 55 میله تومانچو په ګډون بیلابیلې وسلې مرمۍ او نور وسایل شامل دي ښاغلي غیرت زیاته کړه چې دا وسلې او مهمات د وسلوالو حملو په مقصد افغانستان ته لیږدول کېدل د کابل د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې نن یو قاضي د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ویلي چې دا یو متقاعد قاضي و ښاغلي عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جوماته د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي له ازادي رادیو خبرونه اوري تیر شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانی سمندرګي له پاسه لاندرکه شوه. مصري چارواکي وایي دا الوتکه چې شپږ شپېته سپرلۍ یې درلودې ښایي د تروریستي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د مصر د هوایي چلند وزیر شریف فتحي پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د الوتکې د احتمالي سقوط ځای په نښه شوی دی.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian.
الوتکه کله چې تماس ورسره پرې شو د مصر هوایي قلمرو ته د ننوتو په حال کې وه. هغه څه چې موږ او یونان تر اوسه په ګډه تشخیص کړي دا دي چې دا د مصر د سواحلو په 270 کیلومتري واټن کې پرته سیمه ده. له دې مخکې د یوناني چارواکو له قوله ویل شوي وو چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ماتې ټوټې لیدل شوي دي او د مصر مرستیال ولسمشر هم وویل چې د الوتکې ټوټې موندل شوي. خو د مصر د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر تېره شپه ناوخته سینن تلویزیوني چینل ته وویل چې د الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي. احمد عادل وویل هغه ټوټې چې لیدل شوي د مصري الوتکې ټوټې نه وي، نو ځکه د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې پر یو پوهنتون له پلان شوې حمله مخکې څو افراطي وسلوال وژلي دي. د پاکستان له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو چارواکو نن وویل چې د افراطي وسلوالو یوه ډله ملتان ښار ته نږدې په ډېرې غازی خان سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د هغو پر مرکز برید وکړ او هغو مقاومت وکړ. چارواکو ویل چې دې ډلې د بهاءالدین زکریا پر پوهنتون د حملې پلان درلود. له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په دې وسلوالو کې ځینې د القاعده شبکې غړي وو. له دې مخکې وړ مورز د پاکستان امنیتي ځواکونو ملتان ته نږدې په یو بله سیمه نوابپور کې هم اته مشکوک وسلوال وژلي وو. د لویدیز هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه خبر پانه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې لمخې دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوي بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي دي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. اورستای خبر د تایوان نوې ولسمشرې له ګاونډي هیواد چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه کړې. ویلی دی چې تایوان به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د سولې او ثبات په برخه کې مسؤلانه رول ولوبوي. د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشر تسای اینګ وین نن له لوړې وروسته وویل چې هیواد به د سولې قاطع ساتونکی وي او له چین سره په اړیکو کې به سوله او ثبات ټینګ کړي. تسای وویل د دې د ډیموکراتیک پرمختګ ګوند د مخکني ولسمشر ما اینګ جو برعکس هیڅکله د واحد چین پیغام نه دی منلی. د جیو د اته کلنې ولسمشرۍ پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر سره نږدې شوي وو. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په بروکسل کې همدا شیبه د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیته ډک ګڼي.
د دې ګټه به دا وي چې د موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادرېږي.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په روانه خپرونه کې اوري چې د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځغونډه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمتونه کړی دي.
خونکو ته پام نه دی شوی، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو خونکو ته پاملرنه نه ده شوی.
په نورستان کې د بیا رغونې د پروسې په اړه هم رپورټ اورئ.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبريږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران همدا شیبه په بروکسل کې د افغانستان د ماموریت په اړه خبرې او بحثونه کوي. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار احمد شیبر همدا شیبه د تلیفون په لیکه را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د غونډې د پیل او په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې په دې غونډه کې پر کومو مسئلو خبرې کیږي.
مراد صاحب، مننه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د تمدید په اړه غونډه په بروکسل کې شوې، مخکې پیل شوه. په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ نننۍ غونډه نننۍ ورځ د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په روانه غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د قاطع حمایت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري ګډون کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو او د بلجیم په مرکز کې په روانه غونډه کې پر دې خبرې روانې دي چې تر 2016 کال وروسته څرنګه دغه ماموریت ادامه پیدا کړي. او په بروکسل کې نن د افغانستان د امنیت لپاره بل دا موضوع مهمه ده چې د 2016 کال په ترڅ کې هم له افغان ځواکونو سره د ناټو او د هغه د ملاتړیو د مالي مرستو پر دوام خبرې کیږي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 15 میلیارد ډالر کومک وشي. اوس ناټو هم ملاتړي غواړي چې دغه مرسته د درې نورو کلونو په مخه تمدید کړي. او مراد صاحب، د بروکسل په پیل شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم برخه اخیستې ده. او تمه ده چې ښاغلی رباني وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
شیبر صاحب، تاسو بلته د ټول چارواکو سره هم له نږدې کتلې وي. د افغانستان خلک اکثره وخت د ستمل لري چې د افغان ځواکونو د تمویل مسأله ډیره مهمه ده او نړیواله ټولنه باید تر یو څو کلونو پورې دا ځواکونه په پوره ډول تجهیز او تمویل کړي. آیا پیشبینی شته چې ناټو به د افغان ځواکونو د تمویل مسأله باندې ټینګار وکړي او خپل ملاتړ به څرګند کړي؟ بیا
بله، د ناټو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې همدا خبره کړې ده. د مخکې داسې ژمنه شوې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او نړیواله ټولنه مرستې کوي. اوس دوی همدا مسله څېړي او یو ډول موافق ښکاري چې تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي. او د ناټو سرمنشي د ازادي راډیو د یو ځواب د یو سوال په ځواب کې وویل چې افغانستان د ناټو او نړیواله ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی. له دغه څرګندونو دا ښکاري چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي. او همدارس یو بله مهمه موضوع د افغانستان د امنیت لپاره دا ده چې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی تمدیدوي.
بله، ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار احمد شیبرو چې له بروکسل څخه دغلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چنه د افغانستان پړه روانه ده. ورستي جزئیات در سره شریکول د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د ورستیو بحثونو او د پریکړو په اړه ورستي معلومات ماهروي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له دې بندر سره به د افغانستان سوداګرۍ تر خلیج او اروپایي هیوادونو پراخه شي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې سره چې د بندر په فعالیتونو ټینګار کوي وایي چې له دې لارې سوداګرۍ به افغانستان ته خپل نوم ورکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ترانزیټي ستونزې حل په خاطر مهم بندر دی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر څخه په استفادې به افغان سوداګر خپل مالونه نیغ په نیغه تر هندوستانه صادر کړي. هغه وایي د چابهار بندر له جوړېدو څخه نه یوازې د افغانستان سوداګري له هند سره پراخیږي، بلکې منځنۍ اسیا او اروپایي بازارونو ته هم افغاني مالونه اسانه رسېدلی شي.
ترین بندر آبی بر ما هست که
دی وی چابهار زمون لپاره تر ټولو نږدې د اوبو بندر دی چې لدی لارې کولی شو تر ټولو په کمه موده کې خپل صادراتي مالونه تر بهر او له آزاد اوبو څخه په استفاده تر نورو هیوادونو ورسو. دا بندر د افغانستان د اقتصادي ودې او ترانزیت لپاره اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر د ایراني مشرانو سره د لیدکاته او د کابل ډیلی او تهران د درې اړخیزې غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. د جمهور رئیس یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د درې وړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې به د چابهار بندر په اړه پریکړې لیک هم لاسلیک شي. د دې بندر څخه د استفادې تړون تیر کال د هندوستان او ایران ترمنځ وروستی شوی دی. له دې سره هندي حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې وویل چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم د کراچۍ بندر په پرتله د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو اغیزمنه لار بولي. خو له دې ټولو سربیره اقتصاد پوهان په دې اړه نورې څه ګټې ویني. اقتصاد څیړونکی عبدالله واحدیار په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر سره افغانستان کولی شي چې مستقیم تجارتي اړیکې پیدا کړي. د دې ګټه به دا وي چې د موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادرېږي. اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د کار د اشتغال د کار پیدا کېدل خودکفایي طرف ته تلل او د افغانستان اقتصادي رشد هغه لوړېدل دا هغه مسایل دي چې دغه بندر پورې مرتبط دي.
ښاغلی واحدیار وایي چې دا ډول بدیلې چارې کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره په سیاسي اړیکو هم اغیز وکړي، کومې لارې چې افغانستان په یوه هیواد له تکیې ژغوري. ښاغلی واحدیار وایي چې د چابهار بندر څخه استفاده د سیمې په امنیت هم اغیز درلودی شي، نو ځکه افغانستان باید له دې فرصته پراخه ګټه ترلاسه کړي.
افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 ګونو کمیشنونو ته لیږدل شوې ده. اجمل تورمان په رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو غوښتنه هم ده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي. دی وایي زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي تر څو سیاسي ګوندونه وکولی شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رایه ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپل غړو ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم رابلل لیوه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لس مادي طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرحې له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسي جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 300 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون د ولسیری آمد
دی وی قانون ولسی جرګی تراغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید موږ دوا ورځې په کار وکړ لازم تعدیلات مرامن ثقل او مولګو نور کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نظر رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل بیا پرې ګړه جلسې نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجندا کې رائے تکیدو په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغې طرحې ارکلی کوي د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویه مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کیدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. 13 میاشت په اورزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د ریپورتونو لمخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي ځکه چې ډېرې مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لرې د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرائمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وایي په تیرو کلونو کې د کوکنارو په کار کې کموالی د کوکنارو له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله نه بلکې د وچکالۍ له کبله او په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکی له ملالۍ بشیر اورو.
د اورزګان په ناقل سیمه کې 13 میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تر راټول سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو له نیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوښیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اورزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکاره وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکی هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و. خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړې آرامې سي. له دې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارد ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي او داسې باور کېږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لویه تمویلوونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند چارلز کلیفلند خبریالانو ته وویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسېږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه سته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سخت دریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې کرل کیږي. خو د اورزګان والي محمد نظیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زوره د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یوه قبایلي مشر عبدالباري توخي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه به نوي، خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بند کړې ده، خو لاره یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره یې پلانونه جوړ کړي. په دې اړه زموږ خبریال خان محمد سیند د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له د لرغون پیژندنې له رئیس قدیر تیموري سره مرکه کړې چې پام ورته راړو.
جناب تیموری صاحب، په دې وروستیو کې په کابل کې د فرانسې سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان ځینې لرغونې سیمې به معلومې کړي او دې ته به یوه نقشه جوړه کړي. په دې حصه کې معلومات غواړم.
تقریبا دو هفته مخکې د اطلاعات او فرهنګ موین او د فرانسې سفیر په منځ کې د عمومي نقشې یو قرارداد امضا شو. دا قرارداد په 15 کال تخمین شوی ده چې دا نقشه چې جوړ شو په ټول افغانستان ډېر یو غټ دستاورد ده.
جناب تیموری صاحب، د فرانسې دا اقدام به څومره وکړی شي چې د افغانستان لرغونې سیمې معلومې کړي او هغه وژغوري؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده. هغه وخت چې دا قرارداد اطلاعات فرهنګ او فرانسې پوهنس کې امضا شوی دی، فرانسې سفیر وایي چې موږ دا نغه مخکې هم په خپل کشور کې خپل هېواد کې داسې طرحه درکړي چې باید یو نقشه په فرانسه کې جوړ شي، خو هغه تر اوسه هم نه دي کړی چې دغه نقشه تکمیل کړي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان فرانسه ډېر تفاوت شته. په فرانسه کې امنیت هم ډېر ښه ده، امکانات هم شته، او په افغانستان کې امنیت مشکل لري، لرغون ساحت هم ډېر دی. مشکل څه کې وکړه چې اصلا د جغرافي نقشې په افغانستان چې ګوري مشکلات ډېر ده. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده چې امیدوار یم چې د فرانسې کشور د پروژه تکمیل کړي.
تیموری صاحب محترم، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وضعیت داسې دی چې دغه تاریخي سیمې ورځ په ورځ غصبېږي، نو که دا اقدام وشي نو دغه لرغونې سیمې به محفوظې نشي؟
ټول ساحت په افغانستان تثبیت کېږي. د دې د حفاظت او د دې امنیت یو لوی برنامه جوړ کړو. تر اوسه هم کارونه چې شوي دي په ټول افغانستان ټول تخمینی کارونه دي، یعنی لرغون پېژندنه دانشمندان مخکې چې تجربه لري هغه سریه کې په ولایتونو کې دی دا 15,000 ساحت تثبیت کړی ده. اما زه یقینا چې دا 15,000 ساحه نور هم په افغانستان موجود دي.
تیموری صاحب، د دې نه مخکې افغان حکومت په دې سکه اقدام کړی و کنه؟
د افغان حکومت ډېر کاله مخکې او داسې اقدام کړی ده، خو مونږ داسې ټکنالوژي نه وه چې مثلا ټول په افغانستان کې د ساحه تثبیت کړي. مثلا دا ساحه چې ګوري د سروې کې د ساحه پېژني چې دا ساحه بسته نه ده، او مونږ نوې ټکنالوژي نه وه چې موږ ټول ساحه په ټول افغانستان کې عمومي نقشې جوړ کړو.
فرانسه وایي دې ته باید نقشې جوړې شي اول.
دقیقا دوی غواړي چې ټول ساعت په افغانستان کې یو عمومي نقشې جوړ کړي. دوی غواړي چې دا ډیجیټل سازي وشي، یعنې د سټایلات په واسطه دا ساعت تثبیت شي. امیدوار یم چې دا کار انشاءالله شروع شي.
تیموری صاحب، داسې مې اورېدلي چې دې کار ته اقدام هم شوی. دا اقدام د کوم ځای نه پیل شوی دی؟
سه‌شنبه چې تیر شو لومړی کار عمل ته شروع شو په مسینه کې، پره لوی چې لرغونی اثر په مسینه کې شته، حتی د کانو تونلونه هم شته په مسینه کې پیل شو.
ډیر زیات تشکر.
ډیره مننه.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن شوی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیارغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پېژندنې د رئیس قدیر تیموری څرګندونې واورېدلې.
خبریاست. داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګه یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. دا عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیګابایټه ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښېګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولای شي او د خپل موبایل لاره کنټرولولای شي. تر دې په خوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وي، خو بیرته ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وي. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی اس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو، نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو چې پکې د نیمروز ولایت د وضعیت او د غلطه د بیارغونې د کارونو په اړه د نیمروز له چارواکو سره بحث کیږي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپلې پښتنې د نیمروز د وضعیت او د غلاس پېشنهادونه هم مطرح کړئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په خوست کې د یو ښوونکي د ستاینې د غونډې په اړه درته هم رپورټ لرو چې لسګونه کلونه د خلکو او نوي نسل خدمت کړی دی. دغه راز په نورستان کې د بیا رغونې په اړه رپورټ هم اوري او د نورستان چارواکي شکایت لري چې کلونه کېږي په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه څه ډول چې لازم و او څه ډول چې ورته خلک اړتیا لري هغه شان نه دي ترسره شوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0000022 یاو یاو پینځه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پینځه څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. دوه نیمې بجې شوې. له احمد تکل څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 کاله د ناټو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودری نن وویل د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او همداراز هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې له یو پیکاپ موټر څخه بیلابیلې وسلې او مهمات ترلاسه کړل. نامعلومو کسانو نن د کابل ښار د اتمې حوزې په کلاچي سیمه کې یو قاضي په ډزو وواژه. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي دا یو متقاعد قاضي و. تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې شپږ شپېته سپرلۍ درلودې او پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګۍ له پاسه ندرکه شوه. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوال یې ملتان ښار ته نږدې په ډیری غازی خان سیمه کې وروسته له هغه له تروریزم سره د مبارزې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول چې پولیسو یې پر مرکز برید وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې دې ډلې د پنجاب ایالت پر یو پوهنتون د حملې پلان درلود. او د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشرې نن له لوړې وروسته له ګاونډي چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه وکړه. ویل تایوان به له چین سره په اړیکو کې د سولې او ثبات لپاره مسؤولانه رول ولوبوي.
تیره ورځ د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د اوداسي خون کې د خدمتونو لمانځنه وکړه چې 15 د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمت کړی او اوسمهال ناروغ دی. د خوست فرهنګیان وایي چې له دې کاره یې موخه د نورو ښوونکو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه د ولس څخه پټ نه دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د ښوونکو د ژوند ښه کولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي او حتی خلکو هم ښوونکو ته هغه عزت او درنښت نه دی ورکړی چې د ښوونکو له شان سره برابر وي. دوی زیاتوي که چیرې حکومت مدني ټولنې او په خپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنځمه پورس د خوست دیو سابقه لرونکو ښوونکي برکت بدلون چې 15 معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه ازادې راډیو ته وویل
بدبختانه په افغانستان کې ښوونکو ته پام نه دی شوی. د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم نه چیز دی. د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو ښوونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د ښوونکي لمانځغونډه جوړوي. دا به ډېره غټه تاثیر ولري ځکه ښوونکی به په دې پوه شي چې یو څوک شته چې زما د کارونو قدردني کوي او دا به په ښوونه روزنه باندې په د پوهنې په بهیر باندې او د ښوونکو په ژوند باندې مثبت اغېز ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کاله وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی د یاد لمانځغونډې د موخو په تړاو داسې وویل
له نن تقریبا 9 کاله وړاندې استاد برکت بدلون زمونږ
استاد دی د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکر بهیر دا لازم وګڼل چې د استاد بدلون په ویاړ یو لمانځغونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تنید خونکې د مؤسسې رئیس محمد جان وقاروایی
دا یوازې د معارف د لارې لاروایی و او یوازې معارف دپاره کادرونه روزلي دي، یوازې د معارف دپاره خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی دی نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، یوازې د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د 15 لسیزو خدمتونو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 40 کیلومترو ډېر مزلونه کول او د ښوونیز ساعت تر پیلېدو وړاندې به په ښوونځي کې حاضر وو.
الله پونیز او د دې شاګردانو د اولیاء او د شاګردانو پونیز دوی مسولیت لري باید کده سره ورکی
کتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویقول ګټور بولي وای چې دا کار د نور د هڅونې او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي او هغه د خوي چې رښتینولي او هڅې ولس ته څرګندې دي.
د خبرونه په پاتې برخو کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو. د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانۍ په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمېر دولتي دفترونه، ودانۍ، د برق پروژه او سرکونه شامل دي. روح الله انوري په لسیم ریپورت لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل څپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې له امله یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي، خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپنا او د ودانۍ شتون مهم دی، خو په نورستان کې تر دې د مازیات دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثر په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړې شوي او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانیو حتی د مکاتبو د نورو اداراتو ودانیو د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانی جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی. د انسټیټیوټ تخنیکي او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دی. د انکشاف دهات ریاست د نسبي د برنامې تعمیر باندې کار شروع دی. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ څخه شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست یو مهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دغه پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکه هم کار روان دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤل یم. دغه دفتر چې تاسو وکتو پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په دې څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تسویلي اقتصاد ریاست د کار لاندې دی. هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی. سیاحت عامه دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پارون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاحت عامه د یو غټ شفخانه باندې، او دا یو ښه زیری دی نورستان لپاره او خصوصا د پارون لپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږه د کونړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کوو. اوس چې مونږ راځو الحمدلله سړک ډېر اوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه پ شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګېږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا، خوشحالۍ او سوکالۍ په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډېر مننه کوم او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه بلا کوم تغیر او تبدیل څخه خبره کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډېر اوږده وي او موږ څو ځلې دا هیله کړې چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لنډ سپړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډېر اوږده پیغامونه رالېږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لنډ کړو تر څو د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې زموږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکي کې په نظر کې ونیسئ، دغه دی د نن ورځې خبرونه ستاسو پر راغلو پیغامونو سره پیلو.
احمد الله درحمان خبرې کوم. ستونزا دا د سیدلته اصلاح په نامه دا او کړه نور ټول شخصي دي شفای نشته ده. د غټور د ځانمن جوړ شوی چې دا کیسونه یو په دري اخلي، حتی د ورقو د سپین ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم اصل افغاني اخلي. دا د کوپر نه کوپر او دا رنګ د دې په پیسونو دوه دي 500 افغان 500 افغاني. یو شخصي کس نشي کولی چې 200 300 روپۍ افغاني مزری په 1000 مزری پیدا کړي په لغمان کې، او دا ځانمن د پیسونو دوه دي چې اخلي چې بالکل ډېر ظلم کوي. موږ اشرفغانی او درونه هیله کوو چې دا پیسونه دې او دغه شخصي هغه څه دي ټول په دې او دا رنګ هغه باندې
بے برلا شیشی. السلام علیکم، زابل ولایت نا عبد الله خبر کوم. دا آزادی رادیو 10.5 FM ډیر صاف اواز اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا آزادی رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترام او سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغام رالېږي، کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ د دغه افغان بسیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوی یو. کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ په غرمه کې چنګ چنګ، نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته هیله ښوونه وکړي چې زموږ پیسې د بلحق نه وایي. موږ دا پیغامونه هیڅ په چار نه دي، هیڅ ګټه موږ ته نه کوي. په هغه دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام و سلام.
سلام علیکم، ما پیغام داده کوچی یم زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال د اشرف غنی زموږ دا هیله ده لګدم شهرانو شه موږ شفانان خلک څوک مزدوران وي څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اورور په څو کانو باندې ول شروع دي تکام پر شروع وي طالبان وميني هغه د اجن خطا او زباس نور تک بالا په شنو نو ته ول وکي دا نور کیږي دا ول دار کمال موږ چې لر موږ کیږي موږ دې تاړې وي موږ مجبور شو بل وای واته لار شو موږ هم سایګان شو نو دا ولې دا رقم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دی بس اشپنیانې خوران څوک دی اړي څوک دی دا ګرځو دکه کار پر کیږي دا وهل کیږي. وسلام. بله السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انورګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتظیو ولسوالۍ یو ښوونکی تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معارف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو د 1938 کال نه را په دېخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برا کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام وسلام. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت علسی اوسیدونکی معلم سید اغا تاسو سره په تماس یم. پس د غرمې په علسی ولسوالۍ کې داسې باران ورسته شوې ده چې ډېرو خلکو ته مالی تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو له مخې به یې د علمی څېړنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایرول په پښتو او دری ژبو د پرلیکه آریانا دایرة المعارف چمتو کول په لرغونو ساحو کې په ګډه څېړنې او کیندنې کول د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول فولکلوري آرشیف جوړول د کتابونو تالیف او چاپ کول د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ش همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه تقریبا د درې څلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخو ډب په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکانات یعنی له اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده شي بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان دې هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوښه یو وهم هم په کلي کې خور دی کېږي چې د نورو شبکو د ډنګېدو امکان هم وي ځکه د خلکو روان بېخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د وسلوال پوځ ستر درسیز او ملي پوځ وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیت ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي مازور شوی دی چې لاسونه نشته چې په خین نشته او چې سترګې نشته په سر ګړوند دي دغه پاملو سره څوک کومک نه کوي به سرنويشت دي زمون لونه په خارو کې کباټولوي ګندونه خلتی ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه یو بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لاکه او وزراو معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري هر څه کار کېږي، او څوک چې واسطه نه لري زمانې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذور خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمی نامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذور شوي وي، خپه او لاس سترګې له لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کمک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان 6000 مینه خونسا کړي دي. 6000 مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې 6000 مینه نشي خونسا کوی. امنیتي پولیس 6000 مینه خونسا کړي. دغه څه باید جایزه ورکړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي، ترسو د هر افغان او د لوړ پوړو چارواکو رئیس جمهور غوښتې زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه معذوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ورکړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او معذوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زما احمد دین زبل ولا څخه خبرې کوم. ادا خواهش ده کرکټ لوبې نشي او کنه نشي په مرتلیزم کې مننه، تشکر. جو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیرا آزادی ہتھر اور دنگر زیادہ غلط رحمت کی آزادی کر ہم کو تفریح سے مغت دعوت دخل رحمت کی کر بنجان دے گناہ نہ کی کر سنمائی پتا جرم یہ پتالی ہمارا ہر کی بالا شل کالو شان اس کا لکھی جی دادا تہجر جو خود مطلب تھا سب دادا کو کی جرت یہ گناہ نہ کی جو خپل شان اس کا لکھی جی دون یہ کی جو پزور نہ سے مت شان اس کا لکھی جی نے سودی جس کی جو لاس کھڑنے جی شان اس کا لکھی جی ما ترا کرے جی وہ
خبر دغه درنځونه مخنیوي مو ته خلک ټول وخت ول خلک او دباو بغداد ول نو خدای په امان مخلص ور بیا سلام علیکم.
السلام علیکم، زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راتګ دا یو جنایتکار سره دی په کابل ښار کې او یې زره نفر مړی کړی.
ہلو السلام علیکم، قدرت اللہ غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وایي چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. السلام
السلام علیکم، عبدالله زابل ولایت کا خبر کوما. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته شوی دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زابل ولایت نه خبرې کوما. دغه لین چې پر تیر شوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر فرالنګ باندې دي دا باید ولاړ شي. دا د مخنیوي باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوي ونه شي چې دا دغه لار ده په دغه لار بځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي. پانګونه به دغه ته شوې ده، براوت به دغه ته شوې ده، پایې جګې شوي دي، وتلې دي، دا ټول کار شوی ده. دا مسیر دې نه بدلوي، دا که هر یو دا کار کوي، دا د نظام په جوړېدو خوشحال نه ده، دا په دې دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غني سمې دا
غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. کندري ته دا ورنه بل وارې به نه یم ورسي، بل وارې به ورسي، بل وارې به ورسي، برق به ورسي. دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه یم محترم. څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پی پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان د حکومت څخه مې ظاهر ده چې کارتیه فیصله د حکومت د وزارت خپله فیصله، د انجینري فیصله، هغه تخنیکي فیصله، که سړک څوک پر هغه لار بیایي د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی، که لیند څوک تېروي، بله پروژه په هر ولایت کښې جوړوي، دا د حکومت خپل کار دی. دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې هم دغه غوښتنې نیري، د افغانستان د نورو خلکو به هم نیري. مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي، پیپي که پر پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي، که پر هزاره زیات راځي، پر هزاره ورونو راځي. زما غوښتنه د حکومت څه دا ده، د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وشي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیاروب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کښې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو معاشونه جکي، او کوم معاش چې په ډالر ورکول کېږي، دوی معاش اصل کښې په ډالر دی، په 45 افغانۍ تبادله کېږي. نو 45 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 8 شپېته 8 شپېته افغانۍ کښې یو ډالر چلېږي. اوله نوره پیسې نه پوهېږم چې بو ته سي او که خېټورو ته سي، کوم ځای ته سي څوک نه پوهېږي. نو امنیتي ځواکو معاش جکي، امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کښې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ په موسم کښې د ګرمۍ نه مړ کېږي، او د ساړه په موسم کښې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه ناخبره وي، بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دغه چې ته نه وایي، داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کښې خپلې سټي لري، خپل ډډخېټي لري، او ورته بیا هم ډګر جنرال، ستر جنرال، بریج جنرال، هر نفر خپله پایه لري، مخپلې پایې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی 10-15 کاله په خپل وظیفې دنده کښې. زه په ځایناست وي امنیتي ځواکو کښې څوک کیسې کښې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کښې وینه ته نه بهېږي، له کوترو درک نه لګېږي. منګره په ارمانو د دنیا نه سترګې پټې کړي. ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه کوم چې زما دغه سپین پیغامونه بار بار نشر کړي، تر څو د هر افغان او د هر دړپورې لوړ پورې چارواکو، د سرباز نه ونسه تر ډګر جنرال، ستر جنرال پورې، نورو مشرانو ته ورسېږي، او تر څو د سرباز او د بریدمل او د افسر کوم امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کښې وظیفه اجرا کوي، بې خوبه وي، سړي وي، معاشه نه ورسېږي، په بوشپو کښې بوشکو کښې او بویرکې په میاشتو کښې یوه مام نه ګوري، شپږو میاشتو کښې کور ته نه سي، د دغو معاشونه جکي تر څو خپل مشکلات رفع شي. یوه نړۍ مننه ازادۍ راډیو نه.
ګران اورېدونکو، دا و ستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو ثبت کړي وه. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه پای ته رسېږي، او باید ووایم چې دغه خپرونه د ازادۍ راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسې ګرانو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه سوې ده. تاسو ته آرام ژوند او ښې شېبې غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عمل تکینو زلم خوری تا دکینو مخمل تکینو یار سنو تو دو مخستیو چچر تکینو ذہنوں کی رہ